www.bobanasani.com.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. نن یکشنبه ده، د ورځې اسمبلی شلمه د سپتمبر یولسمه. پیل له خبرونه کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی یویشت ګرځنده روغتیایی او د تغذیې ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورنیو او ماشومانو ته روغتیایی خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغیزمنې کړې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسېدلي دي او 215 څخه زیات کسان هغه د سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د وږي اسمبلۍ تر لسمې پورې بهیدلې چې تر 9000 جریبه زیاته کرنین ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. دریم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانی ولګیده او حمله کوونکو تلرم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول او دا حمله د دې سبب سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړي میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیانې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راست د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغه مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په اړه ته لار پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه سوه. خبرونه مولا ازادي رادیو نه موریدل په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 3 دقیقې دي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خبرو. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتی پیښو له کبله خلک اندېښمن سوي.
مکه په دشت برشي کې په بهر سره سیمه کې د چاودنو شاهدان مخصوصي د دغه ډول چاودنو شاهدان. دولت هم هیڅ د خلکو د اندېښنو پوښتنه نه کوي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست واربیا د نجونو د تعلیم په وړاندې یو خند کلتوري مسایلو بلل.
جامعه کې وسیدلی او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ساتلی.
غزنی کې د غازی امان الله خان د مانی د بیا رغونی چارې بشپړې سوي.
فرهنګي ټولنه سمو غزنی کې لرو، هغه ټولنه هغه شاعران او پوهان هغه کې مو د مانی په څنګه ځای ورکو.
پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو 21 کاله پر اسول د مسلې افغانستان کې هم د نړیوال ائتلاف حملو ته زمينه برابره کړه. په یو تفصيلي راپور کې دا موضوع څرګند شوی چې آیا طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې لري.
دغه ټولو ټکو تفکتو خدي کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل امت او وزر ګرځېدلې دي.
د ورکو اجزانه پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلای شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواړی است په کابل کې د 14 او نورو امنیتی پیښو زیاتې دوه د دې شهر اوسیدونکو اندیشمن کړي. دوی د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې د دوغو پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. پرون هم په 2014 کې ځینې کسان ټپیان شوي دي.
دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، پرون شنبه د سپتمبر په 10 نیټه د کابل ښار دشتبرچی سیمه کې په 14 کې برسیړان ټپي سوی دی. دغه کس اندېښنه ښیي چې ورځ بلې ته ناامني زیاتېږي.
دولت هم هیڅ د خلکو د اندېښنو پوښتنه نه کوي. موږ هم نور د دوی له ډېرو تسلیت ویلو او غم شریکیو ستړي یو.
دا کس چې د ښوونځي زده کوونکی دی وایي تر دې مخکې د کابل ښار دشتبرچی سیمې د عبدالرحیم شهید په ښوونځي 14 کې هم سخت ټپي سوی و. د دشتبرچی سیمې یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته لیکلي چې په دې پیښو کې 10 کسان ټپیان سوي. هغه څه چې موږ یې اندېښمن کړي دا دي چې وضعیت ورځ بلې ته خرابېږي، خو د طالبانو حکومت بې وسه دی، زموږ د خلکو امنیت نه سي نیولی. د هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره دی جدي پام وکړي. د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پرونی دوه بیلابیلو پیښو کې 15 کسان ټپیان شوي دي. ښاغلي زدران د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي، دښمن په قصدي ډول د عامو هیوادوالو منځ کې انفجار کوي تر څو نړۍ ته افغانستان د یو بې امنه هیواد په حیث ور وپیژني. خو دا زموږ مسؤلیت دی چې د وطن دښمن له پښو وغورځوو چې تر ډېره بریالي سوي یو. د دغو ترسره سویو پیښو پړه تر دې دمه کومې ډلې نه ده منلې، خو تر دې مخکې د کابل ښار په لویدیځ کې په هزاره افغانانو د ډېرو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د کابل ښار ته دشتبرچی په ګډون د هیواد په اکثرو هزاره میشتو سیمو کې خونړۍ چاودنې سوي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د سپتمبر په 9 د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو استولی لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لګاکي او مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه خودل سوی و. په دغه لیک کې راغلی و چې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګه لخوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لک تر لګه یو لسخه نړۍ حمله سوی دي.
ومردل چی په کابل کې د 14 او نورو امنیتی پیښو زیاتې دوه د دې شهر اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. په دغه 14 کې ملکیانو ته هم وخت نا وخت مرګ جوړه اوړي. خلک د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د پانتون له استاد او د سیاسي مسایلو له شینونکي محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په کابل کې ولې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي.
په افغانستان کې د یوشتو ترهګرو ډلو شتون دغه اندېښنې او باورونه زیاتوي چې دوی خپل فعالیتونه باید زیات کړي، او دغه تیر یو کال کې طالبان په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې کنټرول کړي. زما باور داسې دی چې دغه ترهګرې ډلې دي او د دوی رقابتونه دي په سیمه کې، او دوی داسې یو مرحلې ته رسېږي چې په عمومي توګه د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړي.
د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني؟ څه فکر کوي چې نورې کومې ډلې په دغو حملو کې داخلي کېدلی سي؟
په افغانستان کې یوازې داعش هم عملیات نه کوي، دلته ډېر نور ترهګرې ډلې دي لکه حزب التحریر چې هغه بیخي نوم نه اخیستل کېږي، لیکن په ډېر عملیاتونو کې مخصوصا د شمال په برخه کې د حزب التحریر ډله ډېر فعال دی او ځینې عملیاتونه دوی ترسره کوي، لیکن په رسنیو کې د دوی نوم هیڅ نه اخیستل کېږي، سره د دې نه چې نور ترهګر ډلې هم هغوی په خپل عملیاتونو کې زیاتوالی راوستی او دغه عملیات دوی په مختلف ځایونو کې ترسره کوي.
اتمر صاحب، طالبان ادعا کوي چې پر ټول افغانستان کنټرول لري او امنیتي پیښې د دوی په وینا چې خورا راکمې سوي دي. دا ډول پیښې چې زیات وخت طالبان د پټولو هڅه هم کوي، څه پیغام رسوي؟
طالبان اوس په یو بنبست کې دي. دوی هغه کوم تضمین چې د افغانستان ولس ته ورکړی و، نړیوال ته ورکړی و چې دوی به امنیت ټینګ کړي په ټول افغانستان کې، دا بریالي نشول او دغه امنیتی تهدیدونه اوس ورستر بل زیاتیږي. خپل امریکایان عملیاتونه کوي او تاسو شاهدان یاستئ چې د ډرون الوتکې په ذریعه باندې دوی په داخل د افغانستان کې عملیاتونه کوي او دغه عملیاتونه د هغوی په خبره په ترهګرو ډلو باندې دي، د هغوی په مراکزو باندې دي. نو دا خپله ښیي چې طالبان په دغه برخه کې بریالي نه دي او دغه ننګونې ورځ تر بلې زیاتیږي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی محمد اسحاق اتمر و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس په یو راپور کې اوري چې د کابل اوسیدونکي د جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت لري.
احمد چې د کابل ښار اوسیدونکي دی، وی د شنبې ورځې په سهار هغه مهال غلو تلیفون او پیسې واخیستې چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې خپل کورس ته روان و. احمد ازادي رادیو ته وویل
پرون شاوخوا 15 دقیقې سهار وخت کې روانو ما کورس ته تلم چې نه پیژندو څلور کسانو را باندې ووتل. دغه په ساحه کې وزیر اکبر خان په ساحه کې یو سره زهو او درې دانو سره چاپو زه تحقیر هم کړم او بعد له تحقیره 1000 افغانۍ ماسترکارد او کارتونه موبایل 2 په نوم موبایل رانه واخیستو او خیوی وهلم.
نوموړی وی هغه کسانو چې تری موبایل او پیسې خيستي ځوانان وو، تومانچې او چاقوګان ورسره وو. په ورستیو کې جنایي پیښو په ځانګړي ډول وسلوال غلاو د کابل میشتو اندخني زیاتې کړې. د موبایلونو او پیسو ترڅنګ له کورونو د قیمتي او نقلي وسایلو غلاوي هم زیاتې شوې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو حسیب او فیصل هم په دغه ښار کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
په کابل کې دومره غلا ده د موبایل او د کورونو د موټرو کور چې خوشو کې شپې چیرته ورسه سبا چې راشه بول کو په کور کې شي نه ستاره.
زه د کابل ښار د دهمزنګ سیمې څخه یم. ما خپله ولید چې تیر ماښام غلو زموږ د ګاونډي څخه پیسې واخیستلې، هغه یې ووهل او وتښتیدل. دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ډول پیښو مخه ونیسي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري تر څو له تکرار څخه مخه ونیول شي. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ بیا وایي چې د جنایي پیښو ګراف ورځ تر بلې راکمیږي. د دغه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي رادیو ته وویل
زموږ د معلوماتو مطابق د غلا او جنایي جرمونو کچه ورځ په ورځ راټیټیږي او موږ شته چې داسې هفته به ولرو چې هیڅ یادې شوې پیښې به ثبت نه شي. په دې برخه کې د هیوادوالو عاجل همکاري د دې بحث شوې ده چې موږ نیمګړتیاو او مشکلاتو ته زر رسیدنه کوو. بیا هم که کومو برخو کې مشکل وي، هیوادوال کولی شي چې د پولیسو سل شمېرې سره عاجله وړیا اړیکه ونیسي تر څو زموږ پولیس د دوی حفاظت لپاره سیمې ته ځانونه ورسوي.
خود کابل ښار اوسیدونکو ټینګار کوي که د جنایي پیښو په ځانګړي ډول د وسلوالو غلاو مخه ونیول شي، ښایي د غلاو ګراف نور هم لوړ شي. په کابل کې د جنایي پیښو شتون په تیر نظام کې هم یو جدي ستونزه وه او هغه مهال په ځینو مواردو کې د وژنې راپورونه هم ورکړل شوي وو.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وایي چې لا هم خلک دې ته نه دي تیار چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر روزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو دروازې ځکه تړلې دي چې خلک یې نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپلو لوڼو او یا هم خویندو باندې په اوسنیو شرایطو کې زده کړې وکړي. ښاغلی منیر دا خبره د ازادي راډیو د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه وخت خلاصېږي او علت یې څه دی، ولې تړل شوي دي.
ایلتی کته د روزګان بازار نه وځي لګ د غرو پلمنو په کلیو کې سپنګرو نه پښتنه وکي خپل تا ته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 2% د سپنګری 2% د خلک دې ته تیار دي چې خپل شپلس کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نوي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعي کې اوسېدل یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې د ساتلې. نو لا غین پاسونونه را جوړ سی ویډیو دی هغه په خلاف باندې فتواوی راغلی دي. نو موږ په دې حق له کوشش کوو چې داسې یو شرایط ترمنست کوو چې خلکو اعتراض مرانه شي او تعلیم په خپل اصول برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یونی مخکې د پکتیا په مرکز ګرګیز او څمکنی ولسوالۍ کې د نجونو منځنۍ ښوونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په غوښتنه پرانیستل سوې، خو بیرته د طالبانو له لورې وتړل سوې. خو پرون بیا د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بل خو بیا د اورزګان ولایت هغه خلک چې په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې دې ښوونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاصې کړي. د یاد ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسیدونکي لال جان چې هر یو شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل.
نجونو ښوونځي چې په شرط په چوکاټ کې دغې سي پوسه در هم هیڅ ضرورت پوسه در مشکل نشته چې هغه ښوونځي
بالکل.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه انجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوکراین په خارکیف کې داسې مهال د پرمختګ ادعا کړې چې روسیې له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو اعلان کړی دی.
د اوکراین پوز ویلی دوی پر بالاکلیا خار خپل بیرغ درولی او ځواکونه یې کوپیانسک ته ننوتلی دي. پوز پرون پر خپل ټلګرام چینل ویلی چې ځواکونه یې د سچیانسک څنډو کې هم ځای پر ځای شوي او د لیمن سیمې ته نږدې هم جګړه روانه ده. اوکراین دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین د یرغلیزو عملیاتو له پایل را هاخوا د لومړي ځل لپاره له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو خبره کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف ویلي ځواکونه به یې له بالاکلیا او ایزیوم سیمو څخه وځي او دونتسک سیمه کې به ځای پر ځای کیږي. کوناشینکوف ویلي دا اقدام د دې لپاره کیږي چې دوی د ځانګړو پوځي عملیاتو هدف ترلاسه کړي. نوموړي دا هدف نه دی په ډاګه کړی، خو زیاته کړې ده چې د ترلاسه کولو لپاره یې اړتیا ده چې د دونتسک په استقامت هڅې ګړندۍ شي. د اوکراین پوځ د خارکیف ستراتیژیک خارګي کوپیانسک ته د ننوتلو سرتیرو انځورونه خپاره کړي او د وطن پالنې شعارونه یې هم ورسره لیکلي. د خارکیف سیمه ییز شورا یوې سلاکارې ناتالیا پاپا وابیا پر خپل فیسبوک پاڼه داسې یو انځور خپور کړی چې اوکراینی سرتیری د کوپیانسک په مرکز کې داسې مهال خي چې خپل بیرغ لاس کې دی او د روسیې سوځېدلې بیرغ تر پښو لاندې پروت دی. کوپیانسک د خارکیف په جنوب ختیځ 130 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې د اوکراین د ختیځ لپاره د لیک درالیک مرکز دی او د روسیې ځواکونو د لوجستیک لپاره ځانګړی ارزښت لري. دا سیمه پر اوکراین د روسیې د بریدونو په لومړیو کې روسی پوځیانو لاندې کړه. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي ځواکونه یې د یرغلیزو عملیاتو له پایل راهیسې تر اوسه 2000 کیلومتر مربع خاوره آزاده کړې ده. زلنسکی ویلي د روسیې لپاره ښه خبره دا ده چې د جګړې میدان پرېږدي او له اوکراین ووځي، خو د روسیې لخوا له جګړې د لاس اخیستو ښکاره نښې نښانې لا نه دي څرګندې شوې.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 20 کاله پوره سول. 20 کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملو سبب سول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان وو او 6 کاله هم طالبان پر افغانستان ولکه لري. شنون کې وایي په کابل کې د الزواهری وجل کېدو ثابت کړی چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. دا هم تفصیل لنن څخه 20 کاله مخکې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدل سو. دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولاګېده او حمله کوونکو څلورمه الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حمله کې نږدې 3000 کسان وژل شول. خدا له امریکا یو لزره 925 کیلومتر لري له افغانستان سره تړلې حمله وبلل شوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان و چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږیدلی هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح وبلل سو. امریکایي د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارلو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 لومړي میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي.
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب سول. خو اسامه بن لادن چې امریکا په پسیوا لا هم لسترګو پناه وو، دې موضوع شاوخوا یو لسیزه دوام وکړ. اسامه بن لادن بلاخره د 2011 میلادي کال د می میاشتې پر 2 د پاکستان پلازمینی اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځنګړو عملیاتو کې ووژل سو.
د یونایټډ سټیټس هاز کنډکټډ ان اپریشن دټ کیلډ اسامه بن لادن د لیډر اف القاعده.
او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې 2 درجه مشر ایمنل زواهری ته پاتې سو. تر دې پیښې څخه کم یو لس کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اسامه بن لادن د ځایناستي ایمنل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په گاوند افغانستان کې ورکړ.
د یونایټډ سټیټس سکسسفلی کنکلوډډ ان ایئر سټرایک ان کابل افغانستان دټ کیلډ د امیر اف القاعده ایمن ال زواهری.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمنل زواهری د جولای میاشتې پر 1 د کابل په یو کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابت کړي.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابت کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوي ده.
کچېره د القاعده او د طالبانو په خوانی جوړو اړیکو ته وګورو او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وجل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متره کې په یو مجلل کور کې او تر دې پیښې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې تاسو راپورونه خبرېدل چې د القاعده د بخوانی مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خبرېدل چې د طالبانو په بهرنۍ چارو وزارت کې د القاعده ځینی تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو خدي کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډاټ سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل غمټه وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي سناولا مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیاتې افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملي کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډیر نږدې اړیکې سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نږدې دي، او کوی په اصطلاح باندې بخي فقط لاسونه واغلار او طریقې بیل دي کني نور لیوا خور څخه ابو دا نه خوري. دا هغه سره په څنګه کې د ټولې ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنې کې او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوی دي او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډه مداخله د فار زمينه سازي سي او د غوډه اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگي.
د واشنگتن دي سي د ويلسن پر تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل دا سې نشي نسته چې طالبان دي ل القاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al Qaeda.
Taliban la Al Qaeda shabaki na jala kigi ka par al zawahiri hamle ta katana wuklu pa sarganda malumi gi chi da Taliban o puliku ki aga ka haqani shabaka wa ya bulso la al zawahiri sara bush padi alki maujudi wi aw pa kabal ki da aga astugnita asantiya barabara kri wa zaka sarganda da chi mumkin na da da Taliban o puliku ki de da cha la khabri do aw la al zawahiri sara lamrasti prata نو مولای هلته وسیدلې وای
که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14مه په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې پر 13مه له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هاخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تیر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده ترڅنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو له زواهري ووژل شو نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نورو اهدافو لپاره دلته موجود وو که هغه ای ټی آی ایم ده که هغه ای ایم یو ده یا فرضاً لشکر طیبه یا نورې ډلې چې کوم دی او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده او دا ویره وسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه اقانی ګروپ دی یا نورې ډلې دي دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي او ځکه د دیو افراد په نښه کېږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دیو رابطه لري نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي دا به د داعش په نوم یا یو خواته کېږي او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکت د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ورور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا هم باید په سرعت سره وایي چې اوس د القاعدې تنظیم دلته شتون نه لري او د افرادو په شکل که څوک وي هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري اوس او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده. هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دې چاته ضرر پېږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 11مې تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هیواد ته کوم ګواښ نه پېښېږي. شغلی مجاهد په چنګاش یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي درې کسان ووژل سول او 15 تنه نور یې ونیول سول. د دې په وینا دغو کسانو په وروستیو کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حملې کړې وې. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیا او اوکراین جګړه، د غټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع شور یا هم برعکس اغیز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کیږي چې له افغانستان د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خوبیل روجو وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه پرتله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حملې کړي. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حملې کړي. خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندې پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمنه ده. زما پاند دا واقعي کوشته چې له افغانستان سرچینه اخلي.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس د تیری کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وو راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د غوړو شمیر زیات شوی. خو د دقیق شمیر په باب یې څه نو ویلي. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور لمخې وروسته له هغې چې له بګرام هوایي اډې او پلو چرخي زندان څخه په زرګونو بندیان خوش شول، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې د غوړو شمیر له 2000 څخه نږدې 4000 ته زیات شو. په دوام راغلي چې په افغانستان کې نورې ډلې هم فعال دي، لکه د پاکستاني طالبان غورځنګ یا چی چی پی، د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد او ازبکستان اسلامي غورځنګ. د ملګرو ملتونو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت پوخوانی سلاکار برنټ روبین وایي په افغانستان کې القاعده ته د پناه ورکولو لکبل د طالبانو په وړاندې کوم نړیوال اقدام ممکن نه ورته بریر شي.
The international community would be unlikely to impose
دا احتمال نشته چې نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې کوم جدي اقدام وکړي، ځکه سخت اقدامات لوړاندې شوی دي چې په ډیپلوماټیک لحاظ د دوی د حکومت پر رسمیت نه پیژندل، د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کول او د طالبانو پر حکومت او غړو بیلابیل بندیزونه دي. خو د طالبانو عمده ډیپلوماټیک هدف اوس د شتمنیو آزادیدل، د بندیزونو لری کېدل او په ډیپلوماټیک ډګر کې د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندل دي. که دوی د القاعده شبکې مشرتابه ته پناه ورکړي، دغه یو هدف به هم ترلاسه نه کړي.
ازادي رادیو ته غوښیست. له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. خو اوس د دې سات خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی 21 ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورونایو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغیزمنې کړې دي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسېدلي دي او 255 څخه زیات کسان هغه د سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2000 اتیا کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړی د وږي اسمبلې تر لسمې پورې بهیدلې چې تر 9000 جری په زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړی ده. نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درې الوتکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانی ولاګیده او حمله کوونکو څلورم الوتکې ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حمله کې نږدې 3000 کسان ووژل سول او دا حمله د دې سبب سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړی میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغه حمله اصلي طرح اوسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې و. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمه بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولې ده. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راست د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغه مسابقه کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقه وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په اړه تیلاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په اړه کې خپل درې مسابقه سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او لپاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه سو.
ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو شو عزیزانو د خبرونه ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو منوالو زما سلامونه او نیکی هیلې ومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په تمه د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه طاهر روشان باندې کوم. عزتمنو دوستان، دا چې په هر اونۍ کې ستاسو لخوا موږ ته یو شمېر پیغامونه را رسیږي چې په هغو کې یا د خپلو رکوسو عزیزانو او یا هم د ځینو پیدا شوي کسانو په باب معلومات راکوي، نو کله کله دغه پیغامونه ډېر زیات وي چې موږ ټوله په یو پروګرام کې نسو خپرولی، او کله کله هم لږ وي چې په هغه صورت کې موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په تېره خپرونه کې نه وي خپاره شوي خپرو. په هر حالت کې ستاسو پیغامونه به ځواب نه پاتېږي، یعنی چې موږ هرو مرو درته خبرو. نو په دې هیله چې تاسو همیشه خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکړي.
دلته مو یو کوچنی ماشوم چې عمر یې د شپږو او اوو کالونو ترمنځ دی، فایده کړی دا نوم سپږمۍ یادوي. دا وایي چې موږ د لوګر ولایت اوسېدونکي یو، خو کور به په خوست ولایت کې دی. نو که هر څوک یې پېژني یا د دوی وي، موږ سره دې په دغه شمارو اړیکې ونیسي. د امتحان شماره 0-2-5-1-1-1 د شماره تکرار 0-2-5-1-1-1-1. روشان شمار هم درته وایم 0-2-9-1-1-1-1. شماره تکرار 0-2-9-1-1-1-1. او که څوک غواړي چې د دې کوچنی ماشوم عکسونه وګوري یا په واتس اپ ورته ولیږم، د واتس اپ شماره هم درته وایم 0-2-9-1-1-1-1. نو تاسو ښه وختونه خاورې.
بلې، السلام علیکم روشن صاحب محترم، سلامونه تاته دوښه زوینه ورکه ځان خبرونه ورټول مینوال د ښا ځنګلي سلامونه کوم په دې خيله د سید جامع د کورته نوې چې جوړ بوي. زه ایمل خریما د لوګر ولایت نه ما سره خلاص علينا خپل کی په خبر کې مې مشوم پیدا کړی چې څنګه وېدا د تار نه وسپي دي اته کومر لري استري او سپي جامع پرتن دي. دا مشوم کې د هر چا وی ما سره د پدیش مېرو برخه اخلي خپل مشوم تر لاسه کی شمیرې ورته وایم افغان شماره 0-15-13-10-4-3، یعنی 0-0-3-15-3-3-4. او اتصالات شماره ورته وایم چې واتس اپ هم پې پاله ده، په واتس اپ هم تصویران کتلی شي 0-1-2-2-2-12. او شمیره ورته ځل بیا وایم 0-8-5-2-5-2-1-2. اور یہ شمار ورته وایم 0-8-5-5-2 پک سوا نخا، یعنی 0-8-5-5-0-9. پر دغه شمیره د ما سره برخه واخلي چې دا ماشوم د هر چا ویرشن شماره مرده پای کوم 0-5-5-5-0-3-3.
ګران ورور اجمل ننګرهاری صاحب، موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو لکه څرنګه چې تاسو به هم اتمن اوریدلې وي، د پیغام په سر کې ځینې خبرې سمې نه اوریدل کیږي. په تیره بیا د پیدا شوي ماشوم نوم او د پلار نوم، نو ځکه تاسو د مهرباني له مخې دغه پیغام د سره ثبت کړئ تر څو زموږ ګران اوریدونکي هغه په بشپړ توګه واوري او پرې پوه سي. مننه.
سلامونه نیکی هیلې، احترامات د زړه رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. ظریف خان نبی زاده ما د ننګرهار ولایت څخه. دغلته د جلال آباد په ښار کې د تلاشی په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی، عمر یې تقریبا 15 کاله دی. نوم خالد یادوي، د پلار نوم وارث یادوي، اسمنی رنګي جامې پر تن دي. اوس مهال د اجازه احمد مومن صاحب سره دغه کډه کوچنی د هر چا وی لمه سره پلان دي شمیرو اړیکه ونیسي او دغه خپل ماشوم ترلاسه کړي. لومړی اتصالات شمیره وایم ونوي لاس یو ثلاثه دیش تکرای وایم صفر و ات نه و یو صفر یو درې ات روشن شمیره صفر نه اویا ات سوه شپږ نونس پنځلس که غواړئ چې اجاز احمد مومن سره اړیکه وتئ نو شمیره یې تکراروم صفر ات اویا پنځلس سلور پنځوس نه سوه یو پنځوس یو یو وایم صفر و ات یو پنځه پنځه سلور نه پنځه یو اربا شمیره د صفر واویا ات نوي یو نوي نه سوه یو شپېته تاسو ته خبرونه ګلونه اورېدونکي خبرونه
سلامونه نیکی هیلی طاهر شان تا تا او د سادی رادیو ټول خوګو اوریدونکو ته اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي د پلار نومی عبدالغفور دی د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دا ماشوم وس محل لمنګ سره دی که دا ماشوم د هر چا نو په دې شمیره دی ماته زنګ وي ځکه چې دا ماشوم ډیر زیات ژاړي د شمیره دی ماته زنګ وي خپل ماشوم دی ترلاسه کی زما د اړیکو شماری دی صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته درې سوه اووه شپېته یعنی صفر اووه اته دوه پنځه شپږ یو درې شپږ اووه یعنی صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته درې سوه اووه شپېته او بله ایم ټین شمېره مې ده روشن شمېره صفر نهاویا صفر نهاویا څلور سوه اتاتیا یویش آتش پیتا طاهر روشان نتان ډیر هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کوي ځکه دا ماشوم ډیر زیات ځاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي رادیو زنده باد
السلام علیکم فدی هیله کی جوړ رو خوش خوشاله به یا روشان صاحب السلام علیکم تاسو دوه رکتو ځان ټول دوستان سلامونه کوم محمد اساس افغانیم لکندهار څخه زموږ د دوست د اخري د احمد نامه دی د څو کار دی د لمن څخه راغلی دی کندهار ته او که د هر چا دوست دی داره وکي خو راځي خپل دوست بوزي ما در په دغه تلیفون شمیر را لیکو نیسی صفر و صفر صفر درې دوه صفر دوه درې اته شمیره زر بیا هم صفر و سوه درې سوه شل دوه سوه اته دېرش بلې سلات شمیره صفر و اته یو یو څلور څلور نه شپږ دوه نره به زر بیا وایم صفر و صفر اته درې درې صفر نه دوه پنځه دا دوست کار چای خو خپل دوست بوځي ښه وخت ولرې خدای
السلام علیکم زه بشر احمد احمدی یم د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه دلته یو هلک دی چې نوم یې نور احمد یادی یم د دوې میاشتې راغلی دی او وایي زه د کونړ یم کندهار مسلمان ورور یې نو پر دغه شمیره دې زموږ سره د مهربانۍ له مخې اړیکه ونیسي رسالات میرا اور سلام صفر و ات صفر صفر شپاج پنځه نه و پنځه افغان د سنش میرا و صفر و صفر ات دوا و نه یو درې و ان کار مسلمان ورو دی مهرباني د مخه په دښ نه راډی کوي څه وخت
سرمه رفیع الله راهلی ما او د کونړ ولایت نه مونږ یو ماشوم مندل ده د نه کلونو په عمر ده او د ګډ وډي وایو عصبي مشکل لري نو دغه چې د هر مسلمان ضرور وي نو مونږ سره د پدغه شمیرو باندې اړي کې ونی سي نمبرش میرا صفر واویا ته پنځوس ډیر او پنځه سلوي یعنی صفر واویا ته پنځوس ډیر پنځه سو سلوي بل د واتس اپ شمیره ده صفر اوڅو شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش بیا ورته وایم د واتس اپ شمیره صفر اووه شپږ شپږ یو دوه درې 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 اووه سلام
سلامونه اونۍ کې هیلې روشان صاحب زه پرهیز پسرلی یم ستاسو تلپاتې او دایمي اورېدونکي روشان صاحب پنځو کالو ماشومه ده مونږ سره د خبرې نشي کولی جلال آباد ښار کې مونږه پیدا کړې ده او جړلې غریبه په ډېره په بده ورځ وه نو ما د مسلمانۍ د دغه نه ما سره ده کاتو کی پاړه معلومات غواړي یا مطلب د چاوي نو تاسو دا پیغام د زر نشر کړئ ځکه ډېرې بدې ورځې کوي. نو زما په دې شمېرو دې ما سره اړیکه ونیسي 0 6 5 0 5 0 5. شمېرا بیا وایم 0 6 5 0 5 0 5 0. او بل شمېرا 0 58 22 6 8 9 90. یعنی 0 8 22 6 8 9 0. تاسو نه ډیر ډیر مننه. الله پامان تاسو ته ښه وختونه او ښه شېبې.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. سید نوبل محمدي د کابل څخه مننه وروڼو. موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی د الهام په نامه د شپږو کلو دی لکه ذابي تکلیف هم لري سره د خپلوانه ته زما غږ اورئ نو ما ته دغه شمارو زنګ وهي. نمرا انټینس میرا د 0 اتیا 9 8 7 8 یعنی 0 8 0 2 9 6 8. بس تاسو ته ښه خدای پامان.
سلامونه صدیق را جهادي هرمه کابل نه. روشن صاحب موږ یو 15 14 کلونو ترمنځ یو ماشوم میندلی ده. نو دغه ماشوم د سیاسي غونډه ستونزه لري. کله نوم واحد یادی کله ظاهر یادی کله یو بل نوم واخلي. نو دغه چې د هر چا وینو موږ ته د په دغه نمبرونو باندې زنګ وي یعنی 0 6 5 0 9 5 9 5 0 6 8. یعنی 0 6 5 5 9 5 9 6 8. بل نمبر ورته وایم 0 6 5 2 3 4. یعنی 0 6 5 1 2 3 3 3. په دغه دوش میرو کولای شي چې واتس اپ هم موجود ده او زنګ وهي. او سلام.
السلام علیکم. سلامونه ونه کې هلې د آزادو راځو کارکون کو وردون کو تا زه ما ورت محبت د حساب نه دلته یو کس دا احمد صاحب په نامه باندې دا نه پوهیږم کله وایي چې پلان یې نو ګول ده کله یو سو کله بل څه نه پوهیږم چې د ننګرهار نه دا. نو که هر چا څه کېږي نو زما دې شمارې ته د زنګ وکړي 0 8 4 4 5 0. او بله شماره مې ده 0 5 5 1 1. خدای پامان.
ګران اوریدونکو دا و ستاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي کسانو په باب مو رالېږلي وه. ستاسو څخه مننه. اوس په هم دورو کوسو عزیزانو په اکړه ستاسو را رسیدلې پیغامونه په ګډه سره وو.
سلامونه نیکی هلی دادا دی رادیو کار کونو کو ریدون کو تحقیقار دلانه ولی جهربات خارین سمرخیل و لسی مینا یو کچنی ورک شوه ده خلنم احسان خیل دتلار نمی عثمان ده تور جامعی پتن دی شنیشنی سرگی دی کار چا پیدا کردی وی نو دورتا لٹی لکون شماره وای ما دې هله چې ګرامي سره برخه والی او د کوچنی په اړه معلومات راکې 0 8 1 3 9 6 3. یعنی 0 8 1 3 0 9 6 3. نو کدی له بلغه شماره معلومات راکې غریډونه یو جهان ونه کړی.
دا ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو په ځانګړي ډول طاهر روشن صاحب ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه فضل محمد خپل پیغام د کونړ ولایت څخه په دې ډول پریږدم چې ایمال د فضل محمد زوی چې 15 کال عمر لري شنې جامې او ژیړ رنګ رومال پتن دي پلاستیکي چپل کې پخپوري د کونړ ولایت څخه زګ وختان لري او شونډې لګې لوی دي لوړ قد لري. د دوو میاشتو را په دې خوا د کونړ ولایت څخه نادره کړي که تاسو سره وی او یا چا ولید د انساني همدردۍ له مخې لاندې شمېرو سره اړیکه ونیسئ. د واریو باندې ایم نمبر 0 8 9 5 5 2 1. د افغان نمبر 0 1 1 شپږویشت صفر اووه، بیا یې تکراروم صفر اووه صفر صفر څلور یو دوه شپږ صفر اووه. د واټساپ شمیرې دي صفر اووه اویا دولس اتلس پنځه سوه شپږ اویا، صفر اووه اویا دولس اتلس پنځه سوه شپږ اویا. د واټساپ بله شمیره صفر اووه سوه نه نوي دیرش اویا اووه اویا، صفر اووه سوه نه نوي دیرش اویا اووه اویا. روشان صاحب ډېره مننه، هیله مې ده چې بار بار تکرار کړي تر څو مې زوی پیدا شي. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. السلام علیکم.
زما نوم اسماعیل جان دی، د زینه میرویس نیم سرشنه مې د درې نیم کال چې ورک شوی دی، اوس یوولس کال چې ورک شي. زما نوم اسماعیل جان دی، د زینه میرویس د درې نیم کال سرشنه مې ورک شوی دی، اوس یوولس کال چې ورک شي. یو چا سردي چې په دغه سمېره زنګ را چې زما نمبر صفر اجا څلور دېرش اته شپږ درې سوه لس.
زما زوی د عبدالرزاق په نامه نادره کسوی د مانمنرو د کلي یم. کار ور یې معلومات ولري په دغه شمېره دي ما ته زنګ ووي. صفر اووه صفر اووه نه یو درې شپږ اته اووه. بله شمېره اتصالات صفر اووه اته څلور اته شپږ څلور څلور نه دوه. ستا چې ورور عبدالملک د خدای په امان. عبدالرزاق میز پر پزه باندې خط دی، د کوچنواري څخه پر شیشه پر پزه باندې خوښ شوی دی. دا خط چې په پای د شپاڼو سو اوولسو کالو دی، د خدای په امان.
سلامونه ونی کی روشان سي تای ستو کی ازادي رډيو لاري برنامه او ټول اوریدونکو مینه ناک سلامونه کوم. هله د چشبه جام فر ادیم له لمنه له پیغام پرې زم زما یو ګران دوست چې هغه محمد نمیز د دادی اکا زوی درې میاشي مخکې له خپل کول نه درکه سوی دی. اړ چا ته کې په اړه معلومات وي مې د خپل ژغ او ما سره په دغه شی په شمیره اړیکې ونیسي. چې په شمیره وایم صفر اووه صفر اته پنځه دوه وراته څلور نه اووه. بله بیسم شمیره وایم صفر اووه صفر پنځه دوه وره درې دوه صفر پنځه دوه. اتصالات شمیره ده صفر اووه درې یو شپږ نه اووه اته په پای کې پنځه دوه.
السلام علیکم. عبدالحمید یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورک دی د رحیم الله په نوم. که څوک په اړه معلومات لري نو زما سره چې په همدغه شمېره اړیکه ونیسي.
صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه. د شمېرې تکرار دی صفر اووه سوه شپږ دېرش درو پنځوس اووه اویا. اویا هم بله شمېره د اتصالات ده صفر اووه اته 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 یو اته پنځه یو صفر صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. او دغه افغانیسي شمېره زل بیا وایم صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه. د خدای په امان.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواږه چې ازادي راډیو ته خبري ټولو ته یو خاص سلام. همدا وخت په خیر. لا مودو بعد در سره ګډونوال شوم حسیب الله خاموشم ننګرهار ولایت او بیا د کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته یو کوچنی ماشوم بلال محمدی ولد شهزاد محمدی شاوخوا سوارلس کال عمر لري. لتیرو دو نیو راهیسی د بهسود ولسوالۍ له مربوطاتو څخه نادرکه شوی دی. کورنۍ وایي عصبي توازن یې برابر دی. تورې جامې په تن وي او د زړه ناروغي هم لري. که د یاد ماشوم په اړه هر څوک معلومات لري د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې دي
موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي. پیل کې اتصالات شمیره وایم هم په واټس اپ دی، په موبایل کې هم استعمالیږي. صفر 58 90 95 شمیره درته یو یو وایم، یعنی 0 8 9 0 9 5 3 2. بل شمیره درته وایم 0 8 6 10 15 یعنی 0 8 6 6 0 0 3 5. اتصالات شمیره او دل بیا وایم 0 8 9 9 5 2. روشن صاحب لطر خنړی نړی مننه، تر بیا خوختونه خیچی وی دلا پم پم.
سلامونه روشن صاحب محترم تا تو بیا هغه خواږه چې تعقیبوي ازادۍ ټول ته خاص سلام کوم. همدا وخت بخیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت له کامل ولسوالۍ نه تاسو سره په ورکوشو عزیزانو کې پیغام فریدم. دا چې زما د تاکا زوی اکرام د پلار نومې ګلولی یادیږي، توری جامې پر تن دي سری سپلی دي، د یو مشنا را پدی خو په سپین بولډک کې نادره کشوي دي. دغه کوچنی که هر چاته په اړه معلومات وي له انساني همدردی لمخې دي، ما سره په دغه دوا ټلیفونو غبرګو شمیرو اړیکه ونیسي. سر کې اتصالات شماره وایم چې واتس اپ پری هم شته 0 3 10 14 99. یو ځلی بیا تکراروم 0 3 1 0 1 3 4 99. بلا اربا شمارا وایم 0 2 2 5 5 8. اتصالات شماره وایم 0 8 9 8 21 10. یو ځلی دا شماره بیا تکراروم 0 8 0 8 9 2 1 1. روشن سے محترم لتا څخه دا هیله لرم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړي ترسو دغه هلک فائدہ شي او خپل کورنۍ ته وسپارو. لتا څخه روشن سے محترم نړۍ مننه چې زموږ افغانانو تم دا سیاو پروګرام پر مخه چلوي چې ترسو خپل ورکی شوی او فدا شوی عزیزان پکې فائدہ کوو. تا ته باقي خو وخت خې شي وي. الله مو ملشه.
سلام نو ګورم احترامات تاسو لګرانا او دا شان آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو لا کله لرم چې رالرو جوړه وفاخه او خوشاله به وسې. مینګل وفادارې ما د خپل نیرهار نه در سره اړیکې نیولې ګرانا. زمونږ هم دا شان چې یو خپلوان دې چې دې درکه دې او به سور دې ګرانا چې به دې قوت ولا سوالې په ساحه کې نادرکه شوی دې لکه عمر نو خوشاله معلومات دې مونږ لدی په دې مهرمان دې زنګ وتی معلومات را لراکی 0 5 3 5 5 5. اخر کې شپږ دې میرا بیا یو ځل وای ما 0 8 2 5 3 5 5. نو دا 0 8 3 5 5 5. دا زما میرا دا او دا کې معنی زما معلومات راکې د خدای په امان کې چې دی ولرې ګرام سفرونه.
قدرمنو دوستانو، د همدې ورسې پیغام په خپلېدو سره ستاسو د نن ورځې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تا تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته ولیږئ. د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیره د همدې خبرونی په پای کې درته اعلانو. تر راتلونکي خبرونی پرې تاسو ته روغ بدن او ښه شپه غواړم. خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420221212415.